راتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي او هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د نړیوالو روسي فشارونو مثبت نتیجه ورکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور په ټولک ولسوالۍ کې یاغیانو ته درانه تلفات اوښتي. د هند یو جګپوری ډیپلوماټ کابل ته روان دی او د اوکراین روسي پلوه بیلتون غوښتونکو نوی مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د ټولک ولسوالۍ وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالۍ ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
د غور
ټولک ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. جګړه شوې ده، خو دا په دې معنا نه ده چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي. موږ هلته کافي ځواکونه لرو او خلک باید اندېښنه ونه کړي. ښاغلی جاوید زیاته کړه چې د غور د ټولک ولسوالۍ په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لا اوښتي، خو نوموړي د وسلوالو د تلفاتو د شمیر او افغان سرتیرو ته د مرجوب لیدا اوښتو په اړه جزئیات ورنه کړل. د غور والی غلام ناصر خازي تر دې مخکې ویلی وو چې وسلوالو د پنځنبې په مازیګر له څو اړخونو پر ټولک ولسوالۍ بریدونه پیل کړي او افغان ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د غور د ټولک ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خو له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس هم جګړه روانه ده، خو طالبان د ولسوالۍ له لومړیو نږدې سیمو پوشا شوي دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلوماټ ویجی ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وتښتول شویو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. راپورونه وایي چې د هندي ډیپلوماټ بل افغان مشرانو وغوړي چې له خپل منځي اختلافاتو تیر شي او پر طالبانو تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنځنبې په ورځ په نوې ډیلی کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي او هندي لوري ته په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندی دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیچ سی آر په یو بیان کې د ګراندی له قوله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نشي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدل شي چې په افغانستان کې ثبات وي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو د وزارت ویاند حفیظ احمد بیاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنر خبري تایید کړي.
د خاطر ادغام پایدار مهاجرین
یکی از نیازهای د وای د افغان کډوالو د دوامدار ادغام لپاره یو اساسي اړتیا د سولې ټینګښت دی چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د هغې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو مسول په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمی شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالې وشلې دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته چیرمه د ایران پر وې پوستې شوی و. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپږتنه د کردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي وو. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کردانو دې ډلې د ایران د سپای پاسداران لس تنه وشلي وو. د کردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت یې په ایران کې منع شوی دی. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وشلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرجوبله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې وژل شوی فلسطینی یو 12 کلن هلک و. عیني شاهدان وایي فلسطیني مظاهرتچیانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. لتیری مارچ میاشتې راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځو د اعتراضونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 133 فلسطینیان وژلي او لسکونه نورې ټپیان کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو دینیس پوشلین د دونیسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. بلتون غوښتونکي دونیسک سیمه له اوکراین څخه جلا یو خپلواک جمهوریت ګڼي. پوشلین وروسته تر هغه د دونیسک د بلتون غوښتونکو د مشر په توګه ټاکل کیږي چې د دې سیمې پخوانی مشر الکساندر زخرچینکو د اګست په 1 په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. او روسای خبر ده چې د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ د کاسوو له جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رد کړه. ټاکل شوې وه چې ویچچ او تاچی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسؤل فدریکا مګیرینی په کوربتوب په خپلو کې وویني او د سربیا او کاسوو ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه خبرې وکړي. راپورونه وایي چې دواړو هیوادونو ولسمشرانو په جلا جلا ډول له میرمن مګیرینی سره خبرې کړې دي. کاسوو چې 1.8 میلیونه نفوس لري په 2008 کال کې له سربیا څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او له سربیا پرته د نړۍ 115 هیوادونو په رسمیت وپیژند. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی سولې ته لوار لمخ هیلو سره پاکستان ته روان دی.
صحبتهایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی، ما امیدوار هستم که انشالله روند گفتگو بین الافغانی شروع خواهد شد.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه اوریدلی شي او په پکتیکا کې د کلنۍ مشاعرې پر مهال هم سوله د شاعر تر سترګو کېده.
دا کلی په دیوال باندې به ولي کوم امن او ستا پر شیدویا ننګو تک سپینه سوله.
په جرمنی کې مو د افغان کډوالو له حاله خبره وو.
ما خپل د ډېر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاخه کرو ته اړول کیږي او کله چې هلته دوی خپل حالات پوری بیا حتی پښیمانه کیږي. زیاتره یې داسې حالت هم رسیدلی چې بیرته غواړي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې دا مسله چړل شوې چې له ځوانانو سره کورنۍ څرنګه چلند وکړي.
پلم سنفیان سره لاړو چکر ته. بس مور مې اوسه په ډکره باندې وکړه چکاله وتاق نه نشم پلار مې ډیر زیات خبر راته وکړي. بس زړه مې د دنیا نه بيخي تور شو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو پلاوی پاکستان ته ځي او د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره په همشغی روانې دي. د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د افغانستان د نړیوالو متحدانو فشار او تماس مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او په دې برخه کې یې روسي پرمختګونه مثبت وبلل. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او امریکا هڅې په پوره همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی سلیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د هلې ځلې څاري او هیله من دي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدانو په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبته پایله ولري.
من فکر میکنم صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی
دوی زه فکر کوم چې د نړیوالو دوستانو لخوا چې زمون له گاونډي هیواد سره کومې خبرې شوي هیله بخون کې دي، په دې شرط چې گاونډي هیواد د پخوا په شان معامله ونه کړي او له افغان دولت او زمون له نړیوالو متحدانو سره صادقانه ګامونه واخلي. هغې اغیز او امکاناتو ته په پام چې گاونډي هیواد د افغان دولت پر مخالفانو لري، هیله مند یم چې د بین الافغاني خبرو بهیر به پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل ټاکل شوې ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان د سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اړوند له پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړي. خو د عطاور رحمان سلیم په خبره تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې او د سولې عالي شورا د پاکستان ځواب ته منتظر ده. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو له ځینو کړیو سره هم تماسونه لري، خو هغه د دې تماسونو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو له خپل لوري د افغانستان د سولې لپاره اقدامات او ډیپلوماتیک تماسونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل او د جمهوري ریاست په وینا د دې خبرو تمرکز د سولې په پروسه و. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې پراخې کړې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ پاکستان ته پر لاره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمي خلیلزاد ټاکل کېدو ته په اشاره ویل چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په مسأله کې د واشنگټن په استازیتوب مخکښ رول لوبوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې مسله نړیوالو چاپي خپرونو هم څېړلې ده. وړاندې دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو، خو اوس په جرمني ته مخه کړو او هلته د افغان کډوالو حال. په جرمني کې د افغان کډوالو د چارو یو څارونکی روح‌الله احمدزی وای افغان ځوانان دي له لازمو معلوماتو پرته په اروپایي هیوادونو کې ژوند کولو ته زړه نه ښه کوي. د ښاغلي احمدزی په خبره همدا کار د دې باعث شوی چې ډیری افغانان د ډیرو ګټو په هدف سفر پیل کړي، خو بیرته پښیمانه شي بیا او حتی بیرته خپل هیواد ته تللی دي. د ښاغلي احمدزی سره فریبا ظاهر ژغېدلې او په جرمني کې د افغان کډوالو لپاره د کاري فرصتونو په اړه پوښتنه ترې کړې.
دغه یو څه ژور تحلیل غواړي، هغه دا ده چې هغه افغانان چې د مهاجرت په موخه دغه اروپایي هیوادونو په تیره بیا آلمان ته راځي، دوی یو ژور تحلیل د دې د هیوادونو او د دې د دولتونو د غوښتنو او هغه شرایط چې دلته ورته په انتظار کې دي نه لري، او دوی فکر کوي چې یو ځل موږ اروپا ته یا یو اروپایي هیواد ته نن اوسو بیا به هلته هر څه سمیږي. خو کله چې دلته راځي، او ما خپله دلته ډېر افغان مهاجرین ولیدل چې د تحصیلي اړخنه زده کړې ټي ټي وي یا فزیکي کارونو په هدف دلته راغلي ول، بیا کله چې دلته راشي دلته دوی دغه د مارکیټ د کار هغه شرایط چې ویني دلته هغه نسي پوره کولی، او د نورو هیوادونو لکه هندوستان، لکه پاکستان، بنګلادیش یا عربي هیوادونو نه چې کوم مهاجرین راځي، هغوی یو څه مهارتونه هم لري د کار لپاره، زر په کار کې په مارکیټ کې جذبېږي. خو افغان مهاجرین اکثره شاخه کرو ته اړول کېږي، او یا ترې مودې پرې کې مرسته هم ورسره کېږي د دوی د سوشل ویلفیر سیستم له مخې، بیا هم بل اخر دوی باید د کار مارکیټ ته ننوځي، او کله چې هلته دوی خپل حالات ګوري او عمر چې ګټي بیرته چون د ژوند مصارف دلته لوړ دي، بیرته هغه باید دوی مصرف کړي. بیا خپله دوی دغه تحلیل ته رسېږي چې د دې اوضاع به یو څه د امنیتي اړخ نه ښیي، اما بیا چې د افغانستان شرایط ګوري یا څه پرتله کوي داسې زیات توپیر پکې نه ویني. فقط دلته به امنیتي اړخ نه لږ مسؤله ځان ګڼي، خو له رواني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، دلته چې هغه د خارجي هیوادونو د دولتونو برخورد ته ګوري یا هغه د کار شرایطو ته ګوري یا دین نور فزیکي حالاتو کې چې دوی کارونه ته دوی مجبور کېږي، بیا اته پښیمانه کېږي. زیاتره داسې حالت هم رسېدلی چې بیرته غواړي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. هغه ځوانان چې لږ ښه تحصیلي پوه امکانات لري یا په افغانستان کې په ښه پوهنتونونو کې درس ویلی، ښه تجربه لري، دې هیوادو کې ښه ژوند ځان ته جوړولی شي، اما هغه ځوانان چې تحصیلي اړخ نه دوی شاته پاتې دي یا افغانستان کې هم وزګار ول او دلته د کارموندنې لپاره راځي، دا ځوانان که اراده وکړي یا پس له 15 تر 30 کلو پورې دوی کولی شي چې خپل ژوند دلته جوړ کړي او څه مثبت لوري ته وخوځوي، خو ډېر ترېنه حوصله غواړي، ډېر زیار او هڅه ترېنه غواړي، او د صحت څخه دلته آماده او چمتو نه دي.
بله، احمد صاحب، تاسو د تجربې څخه د مال میږي چې هغه افغانان چې راغلي دي نه هغه چې دوی مخکې فکر کوه هغه سین نه دي، اوس هغه کسان چې په افغانستان کې حتی د ښه کاروبار خوندان هم دي، ولی صرف په دې فکر دلته راځي چې ګوکه خوندي به وي او یا لا تر هغه ښه ژوند به ولري، د خو د پرستاسو مشوره څه ده چې څه باید وکړي، څه کولی شي مخکې تر دې چې حرکت وکړي او سفر وکړي؟
زه فکر کوم بهتر به دا وي چې ځوانان دې ته وهڅول شي چې یا په دې فکر کې چې د افغانستان کې چې دوی د تحصیل اړخ نه یا د یو خپل د لسانس مرحله یا د ماسترۍ لپاره که دسی هوادو تا لیو رقابتی لارینا قانونی شکل بندی راسی حسی بردیر ورطا گتو که چیر تدل تا تحصیل و که خبال هواد تا برتلارسی هم یو مثبت تر خدا او که بیتم دی هوادو که پاتین سی بیا هم دی کار زمینه دلتا ورطا خب پیدا کی گی تا مغ تحصیل بانی سپدی هوادو کی گی اما که دسی راسی سی هوادنه هدف مهاجرت وی نو بیا دقا پیندل سر شلس و کلو پری باید دوی دیر زخت زیاد زحمت و بسی او خپل ځان د دوی په لیول یا د دوی په سطح باندې د اروپایي هیوادونو د اتباعو ورسي چې بیا په مارکیټ د کار کې دوی ته زمینه د کار برابر شي. دغه به یو څه ورته په اول قدم کې ډېره سخته وي او دا زه وینم د سترګو په سر باندې ډېر افغانان دي دلته راسي ډېر ناهیلي کېږي او بیا د بیرته تک لاره هم ورپسې تړلې وي. هغه پلونه یې شاته وران کړي، جایداد یې خرڅ کړي، په اصطلاح خپل ټول شته یې هم له منځه تللي او خپل وطندارانو او خپل کورنۍ ته هم نسي ویلی سوس مې دا څه وکړل دلته راغلم. دغه د ما هغه د یو انسان په صفت باندې یو مشوره ده دغو افغانانو ته چې لږ ذره په دې هېوادونو په شرایطو اوله ځان پوه کړي، له یو تعداد هغو اشخاصو نه مشورې وغواړي چې هغه دلته واقعا د یو کاروبار څښتن وي او په حقیقت کې ډېر په خوشبینانه ډول باندې باید داسې سفرونو ته داسې خطرونو ته مخه نه کړي.
په جرمني کې د افغان کډوالو د چارو څارونکی روح الله احمد سي. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر ورځپاڼو او خپرونو افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه لیکنې خپرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د دغه سفر ښکاره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو لسره پیلول دي. د ورځپاڼې په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د خبرو هڅې په حقیقت کې د دغه هیواد له پخواني دریځه بدل ښکاري، ځکه تیر وخت یې ټینګار کوو چې له طالبانو سره هر ډول خبرې باید د افغان حکومت له لوري وشي. د جولای په میاشت کې د آسیا په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز په یو نارسمي لیدنه کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې وکړې. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا له نوي دری سره دغه هیواد چارواکي ټینګار کوي چې د سولې هر ډول پروسه به د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ مخته یوړل شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې جیم ماتیس سږ کال یو مخکې هم په مارچ میاشت کې کابل ته راغلی و. نیویارک ټایمز استدلال کوي چې د امریکا دفاع وزیر اوس توانېدلی څو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وهڅوي څو د هغو جمهوري غوښتونکو په وړاندې ودرېږي چې له افغانستانه په وتلو ټینګار کوي. جیم ماتیس مخکې له دې ویلي و چې په افغانستان کې د خبرو د پیل لپاره ډېره لیوالتیا تر سترګو کې. د هغه په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو شمېر کارکوونکي یوازې او یوازې د سولې د هڅو د مختوړلو لپاره زیات کړي دي. ماتیس کابل ته ناڅاپي سفر وکړ څو نوی امریکایي قومندان او افغان مشران وګوري. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال جوزف دانفورد سره یو ځای د جمعې په ورځ کابل ته ولاړ. ورځپاڼه لیکي د ټرمپ اداره په دې لټه کې ده چې ژر له طالبانو سره خبرې پیل شي، په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې هم پر هغوی فشارونه جاري ساتلي دي. د وال سټریټ په خبره ماتیس داسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د ولس کلنې جګړې د مختوړونکو افغان او امریکایي مشرانو په لیکو کې ګډوډي ده. ورسپانه لیکي تیر اکشن به امریکایي جنرال سکات میلر په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومنده په لاس کې واخیسته. هغه قومندان چې د وال سټریټ جورنال په خبره د خپلې تاییدې په وخت د پخوانی قومندانانو له لیدلوري په تفاوت سره ژمنه وکړه چې هیڅ کله به د وضعیت د خیګنې ادعا ونه کړي، خو تر هغه وخته چې په رښتیا هم وضعیت په ښه کېدو نه وي. وال سټریټ جورنال د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د استعفا متن ته هم اشاره کړې چې په خبره د حکومت له مشرتابه سره د پالیسیو او نظریاتو د اختلاف په خاطر دند پرې خوده.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو، خو اوس په عراق ته مخه کړو. د عراق په بصری ښار کې پرون قهرجنو مظاهرتچانو د ایران قونسلګری وسوسوله. مظاهرتچانو چې له دوشنبې رئیس حکومت ضد اعتراضونه پیل کړي، ایران د عراق په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. تر اوسه د بصری ښار په اعتراضونو او تاوتریخوالي کې د لس کسانو وژل تایید شوي دي. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
امنیتی چارواکي او عیني شاهدان وایي د عراق په جنوبي خار بصره کې پرون مظاهره چانو د ایران قونسلګری لوټ کړه او ودانه یې وسوځوله. عراقي مقامات ویلي دي چې د ایران پر قونسلګری د قهرجنو مظاهره چانو د برید پر مهال په قونسلګری کې څوک نه و. معترضانو د ایران د قونسلګری د سوځولو پر مهال تهران تورن کړ چې د عراق په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د عراق جنوبي خار بصره د 1.5 کیلومترو په واټن کې د ایران پولي ته پرته ده. د ایران حکومت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په بصره کې له تېرې دوشنبې راهیسې خلکو د برېښنا او څښلو د اوبو په ګډون د اساسي خدماتو د خرابوالي په اعتراض کې مظاهرې پیل کړي دي. په پایتخت بغداد او کربلا ښارونو کې هم د مظاهرو چې زیاتې پراخې نه وې راپورونه خپاره شوي دي. تر دې دمه د بصرې ښار په اعتراضونو کې لږ تر لږه د 10 کسانو د وشل کېدو راپورونه رسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د بصرې د وصیت پړه د هیواد د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه کړې او د اعتراضونو پر مهال خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوختو پړه د پلټنو حکم کړی دی. عراق او ایران په اتیایمه لسیزه کې له یو بل سره په جګړه کې و، خو په 2003 کال کې پر عراق د امریکا تر برید او په بغداد کې د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې. ایران د عراق په چارو کې پراخ رول لوبوي او د داعش ډلې پر وړاندې د عراق له شیعه ډلو ملاتړ کوي. د عراق د نفوس شاوخوا 15% په سلو کې شیعهګان، له 15% تر 20% سنی عربان او په سلو کې 18% کردان دي چې د واک پر سر په خپلو کې په شخړو کې ښکېل دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دې برخه کې مو له سیاست لري د هنر ډګر ته بیایو. په پکتیکا کې کلنۍ دودیزه مشاعره شوې ده او میله جوړه شوې ده. په دې پروګرام کې د پکتیکا ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو کسانو ګډون کړی و. حبیب الرحمن تاثیر د دې راپور لري. راپور په یو شعر پیل شي.
دا کلی په دیوال باندې به ولي کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
دا تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو، د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شرانې ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي. دا پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډه همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او په ولسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران، ملګري، فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوري.
تر دې وروسته مشاعره پیل سوه چې شاعرانو پکې خپلې عشقي، حماسي، ولسي، له هېواد سره د مینې، سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
نر غرور میرا تستر کو کی ولایت دے زمین خپل بربادای لارم انسان یم جون نور صدے خزما ہون دی وجار دے
خبو ہی گما شنرا ترسی گ صدا زنا نہ دے قسم دے کمنی حتا دمرا چھو شبا دی ہیر کا خو بیا ہم پزان خواہی کون لگیا ہم زان حقس سموم چتے وای
مشاعرې تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعرې او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهم ګڼي. دوی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو ترڅنګ نوي استعدادونه هم غوړېږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کېږي.
در کوم مشاعری د ځوانانو لپاره ډیره فائدہ ده. ځوانان را ویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ لمانځو او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعری کې موږ ډیر خوشالتیا وینو، خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی شاندار کم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندي شي.
سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنۍ هغې کې د شیرونو ترڅنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو ترڅنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی و.
ستاسو له پیغامونو
محمد قاسم زواکم دلمند ولایت سره پیغام پیژدم. په دې خوشحالي سره خبر شوم چې په کابل کې بیا وحشیان او د پاکستان سفارت بیا په کابل کې پر خبر اعلان او پرامو ګړو یې بیرته سره کړ. په داسې بریدونو سره افغانان هیڅوک نه سره جلا کولی، او یعنی اوس په افغانستان کې چې کوم بریدونه کېږي دا نه د اسلام بڼه ورکوي، نه دلته امریکایان وژل کېږي، نه نور بحرانیان. یوازې افغانان افغانستان کې نو د حکومت څخه په جدي توګه غوښتنه چې دغه بریدونه مقوي او عاملین د قانون مقبول ته وسپاري.
زه محمد اکبر د زابل ولایت څخه کېوان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ له اشرف غني څخه دا خواهش لرو یا هیله لرو چې زموږ کتابونه اتلس کتاب دي، اتلس کتابونه چا زده کړي او نه زده کړي، ټول د کانکور په امتحان کې ازموینه کې ناکامه کېږي. موږ له اشرف غني څخه دا خواهش لرو چې زموږ کتابونه راکړم کې وسله.
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ تکنور د کلي له ګلدین تان سره په تماس کې موږ دا درخواست او خواهش د دولت او یې حکومت ته چې زموږ د تکنور ساحه یا د لالپوري ساحې نه لږ یو اندازه لري دغه مایوبینو پارچه یا لیستونه موږ ساز کړي وو. تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد درې څلور پرې راغله، او کوم خلک چې د لالپوري ولسوالۍ سره نږدې وي او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لره هغه خلکو له مواد ورکړل شو، او زموږ د لرې ساحو تقریبا دوه دوه نیم سوه کسان مایوبین خلک شو. هغه خلک چې د ځای نه خوځېدنه شو روزي رسان الله پاکې، او بیا موږ ته ویل چې تاسو خپل لیست دغه ساس کړئ. موږ لرې وړو موږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه موږ ورلو ده، د هغه لیستونه د مواد هېڅ پته ونه لګېدلله. موږ په دې حیران یو چې دا لیستونه موږ باندې وم لیدتل موږ ورم کړله، او موږ خپل هغه انجینران سره مخامخ وو چې موږ یې ولیدل. خو موږ له متاسفانه چې موږ له مواد ځان نه کړل، او موږ کوم میدین یو څه لرو سیاستار یو، موږ به خپله ځان سره به بوتلي هلته لالپوري ولسوالۍ له هغې خلکو هغه انجینرانو ټول ولیدلې، او دا خلکو باندې بېخي الحمدلله هیڅوک هم نه وو چې زړه ګسري وي. او دغه دولتي کسان چې کوم راغلي وو هم دغه ولیدل. موږ له مواد تر اوسه پورې را نه کړل، وسلام علیکم چې زموږ پیغام نشر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي د مخابراتي شبکو له بندېدو سره یې کاروبار خراب شوی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور درکوو. د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو، او د ځوانانو په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې کورنۍ باید له ځوانانو سره څرنګه چلند وکړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تا تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. 8:13 شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د تولک ولسوالي وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالي ونیسي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې په تولک ولسوالي کې اوس هم جګړه شته، خو طالبان پوشه شوي دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلومات راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ویجی ګوسلی به له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت د سولې د پروسې او د وتښتول شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلي پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامداري سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندې دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالې وژلې دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر وی پوستې شوی و. په دې برید کې لس ایراني سپاهی پاسداران وژل شوي وو. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو دنس پوشلین د دونیسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی، او د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ د کاسول جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رد کړه. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي د مخابراتي شبکو له بندېدو سره کاروبار خراب شوی دی. نژدې یوه نیمه اونۍ کېږي چې د وسلوالو تر خبرداري وروسته په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دایي پوراپور کې.
تر لس ورځ واوړي خو سلام مخابراتي شبکه کوي نسوه، او په لشکرګاه کې لا څلور نورې خصوصي ټلیفوني شبکې کار نه کوي. روشان، بی سیم، اتصالات او د ایمټین په نوم مخابراتي شبکې وروسته له هغه چې طالبانو د فعالیت د درېدلو امر وکړ کار نه کوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي او کاروباریان وایي پر سلام مخابراتي شبکې بیروبار دی، کار نه کوي، او خصوصي شبکې بندې دي ځکه کاروبار پکې سوی دی او هر ورځ د یو عالم مالی زیان سره مخامخ دي.
کاروبار اگر بند په خوس په موټرسایکل دی یا په موټر دی، سړی موټر نه لري موټرسایکل نه لري، او بیا او عدالت ته په خوا دی یو خبره کړې وای مشکل حل کړي یا مرضی ته یا عدالت ته یا کندار ته یا دې انو دلته خدای غټ مشکل دی. مشکل په هیڅ شک نه
مشکلات راغلي دي. دخلو کاروبار ولاړ دي مخې چې به خلکو د ټلیفون د لارې د شبکو سره د اړیکه ارتباط ورو ده خلکو سره به خپل مشکلات الول به تجارت کوم کاروبار تا هغه ستفری دي دي.
دا پرونال مریض کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو په امر په لشکرګاه ښار کې مخابراتي شبکې کار او فعالیت پرېږدي. ویل کېږي کله چې د وسلوالو یو شمېر مهم مسولین دې ولایت ته سفر کوي او یا هم پر وسلوالو د افغان ځواکونو شپنی عملیات او چاپې زور اخلي، طالبان د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګوي. د موبایل ټلیفونونو د شبکې د بندیدلو سره جوخت د لشکرګاه د یو شمېر اوسیدونکو په منځ کې دا وازی چې ګواکې وسلوال شاید د غزنی په څیر د لشکرګاه ښار پر یوه برخه برید وکړي راپورته سوي دي چې د هلمند دولتي مسؤلینې ردوي. ډېر کسان بیا د مخابراتي شبکو د بندیدلو له امله د کورنیو او دوستانو سره د اړیکو د پرې کېدلو په خاطر اندېښمن دي. دوی وایي د دوستانو او ناروغانو د پوښتنې لپاره اړ کېږي چې د ناامنو او خرابو لارو په استفاده د موټر او وسایلو د لارې سفر وکړي.
یو سلام شبکه ده باغه باندې کسړی چیری او چا سره ټلیفون کوي یا د چا سره اړیکه نیسي هغه په ډیر مشکله باندې اړیکه ورسره نیول کیږي او د غزین شبکې چې باندې سوي دي دغه زیات ستونزې را مسته کړي دي
اړیکه ډیر زیات پر سوي دي مثلا په خو به اوس د 2000 سال یو ځات په ټلیفون کې خبر کول کوي اوس څوک نس کولای چې مثال د ټلیفون په وسیله خبر ورکړي نو کله د 2000 سال حالت مثال د مټر په وسیله یا په بل وسایل کې ورزي خبر ورکړي په خو به اوس مثال د 2000 سال بل وطن ته یا بل ولایت جنگوي اوس نو په یمن کې ډیر زیات بیسم سم کارتونه پال دي خلک سلام د دې شبکو سره دون اړیکې نه لري بیسم سم کارتونه چې باندې سوي دي ډیر خلک مشکلات کې راځي
د هلمند والی وای د مخابراتي شبکو د مسولینو سره بحث روان دی چې د لشکرګاه په یو برخه کې خصوصي مخابراتي شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړي. تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی خبر دی چې د مخابراتي شبکو د بندیدلو سره د کاروبار خلکو ته مالی زیان رسیدلی دی.
دغه شبکې چې قطع کړي دي عوام خلکو ته پاره ضرر رسولی نه دولت لپاره دی. د عوام خلکو اول نه تر اخره پورې دا تروسي ډلې دي او تروسي ډلې فقط د خلکو د پاره مشکلات جوړي چې ترسو خلک نا امنه او نارام ووسیږي. انشاءالله زه د لشکرګاه خلکو ته اطمینان ورکوم چې دښمن هیڅ توانمندي دې نه لري.
سره له دې چې خلک هر ورځ د مخابراتي شبکو د بیرته فعالیت شېبې څاري د هلمند د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله زهیر وایي داسې اطمینان نسي ورکولی چې خصوصي مخابراتي شبکې به کله بیرته په فعالیت پیل کوي. وړاندې تر دې هم د لشکرګاه پرته د هلمند هیڅ ولسوالۍ کې خصوصي مخابراتي شبکو کار نه کوي. خو دا چې وسلوالو ولې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی دی دقیقې په اړه معلومات نسته. محمد ریاستی د ازادي راډیو هلمند.
د ګوریا چارتر تفریح پروګرام مخکې د ځوانانو خبرونه
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اردوونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د غوځوانانو په اړه غږیږو چې په کورنۍ کې د یوې تیروتنې په سر رټل کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. د دې ډول کارونو پایلې څه کیدلی شي؟
هغه هم د سی ورټي او د کورنۍ نه وتښتید او اوس د مرګ او شون معلومات نه کیږي.
کله یو کورنۍ کې یو څوک د کورنۍ په خوخه کار نه کوي یا ځینی نور ناسم کارونه کوي کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي؟
وਹੀ دین ټکې دین له کور دین سړی
او ځوانان باید څه وکړي چې د کورنۍ د مشران غوسره و نه پاروي؟
ځوان باید د درګي ز پکم نقش کړه.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم پام دې موضوع پکې تم کېګو.
یو شمیر کورنۍ کې معمولا هغه ځوانان رټل کیږي او ناسم چلن ورسره کیږي چې دا کورنۍ د مشرانو په باور یې سم کار نه وکړي. دا بیلګې په ډول د شپې کور ته ناوخته راتګ، له هغو کسانو سره ناسته چې دا کورنۍ د مشرانو نه خوښیږي، له ملګرو سره ډېرې میلې کول او یا ځینې تیروتنې کول دا کورنۍ د مشرانو غوسه راپاروي او هغوی بیا ډېر سخت غبرګون ښيي. په افغاني ټولنه کې چې د کورنۍ مشران له ماشومتوب خپل اولادونه وهي، فکر کوي که ځوانان هم شي دا دوی د اصلاح لپاره باید ورټل شي او یا هم ووهل شي. ځینې مشران بیا په ډېرو عادي خبرو هم د ځوانانو په وړاندې توند عکس العمل ښیي چې په راتلونکي کې خپل کنټرول پرې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکی ضیا الحق یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کله چې دولسم صنف اخر ورځ ولا کنه تاج اعلان سو موږ خپل صنفیانو سره لاړو چکر ته. چې کله بیرته راغلم رښتیا هم نا وخت نه تقریبا د شپې د راته نه بجې په شاخوا وه. نو چې کله کور ته راغلم پلار مې بیل وغوسته او مور مې بیل جدا، یعنی دواړه بیل بیل وغوسته. خو کله چې بس مور مې اوسه په ډکې را باندې وکړه، خو چې کله اتاق ته ننه شم پلار مې ناست و. بس همداسې شروع وکړ، ډېر زیات خبرې راته وکړې. بس زړه مې د دنیا نه بېخي تور شو. ما ویل چې داسې څه جرم مې نه دی کړی، خدای ولی دمر را باندې په غوسه شو.
ځوان شاعر عبدالوارث بریمن وایي کله چې دای کومه تیروتنه کوي د کورنۍ مشران په ځانګړي توګه پلارې خپل رویه ورسره بدلوي.
کله چې مثلا زما ورونه یا زه یا د کورنۍ یو بل کشر غړی کنه داسې کومه ستونزه چې وي مثلا یا په درس کې یا په ټولنیز ژوند کې، نو هغه چلند چې وي ډېر په مینه نه وي
رفتار به خامخا فرق را سره کاو، خبری به فرق کاو، غار سره به فرق کاو.
دا کورنۍ د مشرانو لخوا د ځوانانو د توهین وهلو مسله په ډیرو کورنیو کې تاوانی تمام شوه. جاوید اوربل د دوه ځوانانو په اړه تغږیږي چې د کورنۍ سخت چلن اصلاح نه کړل، بلکې نور هم ژوند ور خراب کړ.
زموږ یو خپلوان هغه یو شپه د کورنۍ د اجازې پرته د بل چا کور کې شپه کړې او چیرې واده و هلته پاتې سوی و. نو همدغه پاتې کېدا د دې سبب سو چې کورنۍ هغه ډېر سخت خورټي وی وهي د کورنۍ وشړي. هماغه کس لاړې په هماغه شپه باندې د ماما کور ته تللی و، بیا همدغسې د نورو چرسیانو او د هغه کسانو سره چې په نشه یي توکو روږدي دي د هغو سره یو ځای سوی و. او اوس په نشو باندې هم روږدی دی، د کورنۍ دپاره هم یو سردی درد دی او حتی ټول کلی ورڅخه په عذاب دی. همدغسې یو بل کس و چې هغه هم د کورنۍ په خوښه باندې یعنی کار یې نه کوئ، هغه همداسې ورټی داسې بد چلن یې ورسره وکړ چې هغه په کورنۍ کې د هغه حیثیت ټیټ سو او د کورنۍ نه وتښتېدی، بهر ته لاړی او اوس یې د مرګ او ژوند معلومات نه کېږي.
د کابل اوسیدونکي سمینه وایي لا ځوانانو تیروتنې کېږي، خو د دې په وینا لا تیروتنو وروسته د کورنۍ د مشرانو جدي غبرګون نور هم زیان رسوونکی وي.
ځینې وخت کوم وړه غلطي مو کړي وي خبرو سره مخ شوي، هغه باید داسې نه وای شوي. موږ باید خود راشو چې دا کار مو غلط ده، خو موږ خبرو سره وهل ټکول سره مخ شوي چې ولې دا کار کړی ده. کله چې زه د خبرې اورم نو زه خپل پوهېږم چې زما دا کار غلط و، خو دا خبرې نورم په ما منفي اثر کوي، نورم په ما باندې تاثیر کوي.
هغه ځوانان ډیر کله ناسمو کارونو ته مخه کوي چې وزګار وي. جاوید اوربل وایي که کورنۍ غواړي ځوانان یې لا ناسمو کړنو راوګرځي، سالم مصروفیتونه دي ورته پیدا کړي.
ځوانان چې دي د سیده نه روان، کله اشتباه ورڅخه کیږي، کله د خراب ملګرو تر تاثیر لاندې راځي، کله سرکشي کوي، ځکه د انسان په فطرت کې د سرکشي که همدا یو قسم وي. او ځینې کسان ډیر زیات لیوالی چې سرکشه واوسي، چا خبرې ته کوږ ور نیسي. کالیمان وایي وایي که چیرې تاسو د خپلې کورنۍ د غړو دپاره پلان جوړ نه کوئ، نور کسان پلان ورته جوړوي. یعنی که چیرې تاسو خپل ځوانان مصروف ونه ساتئ، هغوی خپل ځان مصروفوي، شاید هغوی خو دومره پوهه نه لري، په غلطو لارو باندې به روان سي. یعنی سالم مصروفیتونه دي ورته پیدا کړي.
یو مور صدیقه وایي دا کورنۍ اکثره مشران فکر کوي چې په غصه او وهلو به یې اولادونه لارې ته راشي، خو دا په دې باور نه ده.
داسې میندې پلارونه دي دې په خاطر خپل اولاد ته شور کوي، څه ودرېږي هغه په ښي لارې ته راورسي. باید څه خلک خپل اولاد وهي دي نه، ټکوي دي نه، له کوره دي نه سړي، په خبرو په طریقه دې لارو روښوي چې د خپل اولاد ښي لارې ته برابر کړي.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکراري د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ. دا چې ځوانانو ته غصه کول یا د هغوی وهل او له کوره شړل څه پایلې لري، د کورنۍ مشران په داسې مواردو کې چې فکر کوي ځوانان یې ناسم کارونه کوي څه باید وکړي، او ځوانانو ته څه کول پکار دي چې د کورنۍ مشران یې پرې غصه نه شي یا منفي غبرګون ونه ښیي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، کله چې په کورنۍ کې یو ځوان داسې یو کار کوي چې د کورنۍ خوښه نه وي، معمولا د کورنۍ له خوا ډېر سخت چلند ورسره کیږي، له ده سره په نرمي خبرې نه کیږي. که چیرې یو ځوان داسې یو کار کوي چې هغه مناسب نه وي د کورنۍ په نظر، بیا د کورنۍ چلند باید له ده سره څه ډول وي؟
د کورنۍ تعریف باید دی دوی یوازې پالنه او سنبالنه باید وکړي. داسې دا لږ څه غواړي، په څه رقم ژوند غواړي، له چا سره واده غواړي، کومه رشته انتخابول غواړي، کوم ډول ویښته غوړ جوړول غواړي، کوم ډول کالي اغوستل غواړي، کومو دوستانو سره ګرځېدل غواړي. دا د ده خپل شخصي ژوند ده. کورنۍ او میندې او پلرونه صرف خپله مشوره، خپله تجربه او خپل هدایت ورته کوي سي چې ګوره بچه دغه د ښه دوست نه ده، ګوره بچه دغه د ښه کړنه نه ده.
خو یو باور ده هم دی که چیرې په افغانستان کې که ته له چا سره په نرمي خبره کوي، خبره دې نه اورېدل کېږي، ارزښت نه ورکول کېږي، نو ځکه دوی په دغسې مواردو کې له فشار څخه کار اخلي. مثال، دوی فکر کوي چې زوی که د شپې ناوخته راځي یا له ناسمو خلکو سره ګرځي، دا د دوی په تاوان دی، او دوی مجبور دي یا باور دا لري چې دوی باید په دغسې مواردو کې له فشار کار واخلي.
بے افشار نتیجه ورکی، بے افشار اغیز کی، بیا غل بدل ملګرو نه راګرځي بیا غ سړیتوب ته راځي. آیا یو مور یو پلار دا نتیجه ما سره شریکولی سي؟ آیا دې کارو نتیجه ورکړې ده؟ آیا تروسه پوه څو ځله وهلي د خپل بچي کوم ځل وهلو نتیجه ورکړې؟ ګوري د روزنیزې اروپونې پلار تورندای کوي وایي کله چې موږ خپل بچی تنبیه کوو خپل ځوان او تنکی ځوان تنبیه کوو وهو یې ټکوو یې کوی کله م چې لاس جیکه وایي په دې باندې باید فکر وکړو چې 50 طریقې پاتې دي راشکه. مثلا دوی کولی سوی تشویقي کړي خپل بچی، دوی کولی سوی چې دغه کار ضرور نه ورسره شریک کړي، دوی کولی سوی چې خپله رابطه ورسره ډېر انډیوالانه کړي. دغه کس څنګه له پلله کوڅه کې هلک پیدا کړی ده ورسره انډیوال شوی ده؟ خو دغه د مور وسي، دغه د پلار سي، دغه خوږه فضا، دغه شیرینه فضا باید په کور کې جوړه سوې وای چې دوی له عاطفي اړخه محرومه سوي نه وای او بل چاته یې په اصطلاح د خپله لمن نه وای ورغوړولې. باور لرم چې ډب نتیجه نه ده ورکړې. دا یو ډېر بد مورد ده چې وایي ډب نه ادب نه وي. موږ تر اوسه پورې چېرته چې ډب دلته ادب نشته او بل دغه نتیجه چې دوی وایي چې موږ ووهو وټکوو، دا نتیجه ډېره موقتي او ډېره لنډمهاله ده. بچی هماغه څو شېبې ارامه سي، هماغه څو شېبې په اصطلاح راوګرځي دا خپل سړیتوب ته. دا ډب چې لرې سه بیا زیات هماغه خرک دماغه درک. زه غواړم دا ووایم میندو پلورنو ته چې دوی د یو ډول په د خپل ګریوان کې سرکته کې ودي وایي چې د موږ روزنه د موږ د روزنې طریقه ښه نه وه. دویم مورد چې د مقابل لوري په اړه باید فکر وکړي هغه دا ده چې زموږ بچی صرف یوه کړنه اشتباه کړې. زموږ د بچی او زموږ د لور شخصیت سم ده، شخصیت ښکلی ده، شخصیت ګلالی ده. صرف ځینې کړنې یا یوه کړنه دوه کړنې اشتباه وي تېروتنه وه، هغه که دوی له لږ دقت نه کار واخلي، له سمو تربیتي روشونو او طریقو نه کار واخلي، درملنه یې کړي یو بیرته خپل اصلي او سم لوري ته راګرځي.
تر اوسه مو خبرې ډېرې د کورنیو غړو او مشرانو ته متوجه وي، خو ځوانان باید څه وکړي چې دغسې یو فرصت رامنځته نه کړي چې په هغې کې له دوی سره د کورنۍ رویه بده شي یا پر دوی فشار راوړي؟
ډېری ځوانان داسې هم دي چې متاسفانه داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلرونه دي. دوی خپل ځوانان دي هم داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلرونه دي. ډېری نجونې او هلکان راځي ماته وایي چې استاد مور پلار مې ستونزې لري، دا باید داسې سي، دا باید داسې سي، باید ستونزې ونلري، یا زنګونه وایي راډیو ته. زه ورته وایم چې ګورې تاسې بچي یې، تاسې انې نه یې چې مور پلار ته یو څه وروښیې، تاسې بچي یې په خپل نقش کې اوسئ. او نه یعنې یعنه هغه څه چې زه غواړم ووایم دا ده چې هغه ځوان باید دا درکړي چې په کوم نقش کې ده. ډېری الکان فکر کوي چې میندې او پلرونې ظالم دي، قضاوت کوي د خپل میندو پلرونو په اړوند. مثلا که زوی ورته په کوم ور ورته وایي چې بچی سګرټ مه وهه، بچی فکر کوي دا مې دښمنه ده، اما خبر نه چې دا سګرټ خود ته تاوان کوي. کنه که پلار ورته وایي چې کوره بچی ناوخته مه راځه کور ته، دا په دې نه پوهېږي دا د پلار د ده په ګټه دا خبره کوي. که سبا ته غله ووهي، که سبا ته څوک خطاف کړي، که یې مړ کړي، که یې په چاقو ووهي، دغه پلار یې په دغه ډارېږي. او دغه برخورد د میندو او پلرونو له بچیو سره دا یو ډول مینهناک برخورد ده، د یو ډول عاطفي برخورد ده، د یو ډول یعنی خپلو بچیو ته میندو پلرونو وایي چې او بچی ته ربه نه ګران یې، زه تا سره مینه لرم.
درنو اوریدونکو دا وه د تاند څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا خواگو آوریدون کو سلام، خدای مروغ او خواخ لرا. اوس شخصی روختونونو یو بل چل زده کړی. پیلانونو کې یو درته هندای، بل روسای، بل جرمنی او بل هم بلجیکای معرفی کوي. او پنی مدری یا پختو ژبوی لوختیام غوالم او داسې خی چې روختون ته بهرنی متخصص ډاکټران نیولې دي. حال دا چې لنرس نه به پورته سړایم پکې ونه ویني. هغه کوم یو ډاکټر چې د ولایتونو لته پانځي وتلی وي، هغه به بیا له ډال لنرسانو سره په چپرکټونو ګرځي چې د ناروغانو وزیت کوي. توبه خدایا، په هر څه کې چل. د خبرونې په پایل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې چې خبر شي ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینې تبدیلۍ او برطرفۍ دي کړې دي، که علت ووایي؟
علتونه ډېر دي، خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده.
مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلک بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی اتمان له ډېر ځای په ځای کېناستو بیخي پتنګ شوی دی او نجار له ډېرو درېدو او ګرځېدو نه. نو که یو د بل ځای ته لاړ شي، د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف پر ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادن کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنی دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت یې دا هم دی، په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتما یوه نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او ترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او ترازو کار واخلي، کار به یې ډیر موثر او کیفیت به یې ډیر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریښولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې ډېرې سره سریښ کړي دي. همدا ډول که موچی د نجار په کار، یعنی د دروازې، الماریو، کړکیو جوړولو کې له برندې، میخکاش، سټک، سریښ او سندان نه سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به ډېر پورته لاړ شي.
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډېر وخت نه غواړي؟
تا والا عجیب انجلی، اتوم چی کشف شو نو اتومی بمی خوب سبا بند جور نشو، دیر کال وروسته تری اتوم بم جور شو. دومره هم ور خطا که گئی، حوصله پیدا کری، دنیا پا حوصله حوصله زان دی وسنی حالت تا را رسول ایده.
دی خلکو زره تا نغرزیگی چی دا کار به نتیجه ور کی؟
دی خلکو زره تا خدا هم نغرزیده چې زه به رئیس شم او تر دې وخته به ځوانده یم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه څلوېښت متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تبا کوې.
وزه وزه چټکه وزه چې شاته دې ونه ګورې، د ماله نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینې کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې، د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لورې، د سلمان خان مه ور اچوئ، که زما منیا د امیر خان به وګورو.
ورک دسې دا فلمونه، هغه رسلینګ ور واچوه.
رسلینګ څوک دی؟
د کوچني کاچ.
هغه وال دربول چې دی پکښې؟
او هماغه
د کوچني کاچ. خو دی بېګا وکوت، هره ورځ یې راباندې ګورې. مورې، د رنبیر کپور به ور واچوم، ډېر ښه ډانسونه یې پکې کړي دي، دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کمقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی، هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو امیر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو، ته یې څه کوې؟
له کوره مسامه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده،
ټول ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
ورورا تام لزانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټول ورځ انګلیزی فلمونه ګوري.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کوم. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې یې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي؟
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتغ په ځای چپس خورو چې ورته وایې ولې وایې ناوخته سوه.
شکیبه زویه، اوس تیره خور دې څه ته په عذابوې؟ که کوڅه کج ګوره واڅه په کمپیوټر کې دی وګوره.
دا په څه شي مو سره جنگ دی؟
په فلم سره وایې.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي. شکیب کلک دی چې کوڅه کج ور واچوي.
او ته دې چا ګورې؟
زه وایم چې د امیر خان دې ور واچوي.
راځئ زه به یوه فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ور واچوو.
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ چې د فلم په خوند پوه شئ. دا اوسنی لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک شي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
ولې خاندې؟
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني. پلاره څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې، هغه هم بیا ټوله کیسه یي.
د خو ماته هم ځان دلیپ کمار دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې او ښځې؟ زه نه وم، ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدو باله.
وی هغه دې برخه ملاړ.
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه. کور نه دی، سام د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده.
چاپ غږیږه مه، تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
د کاندیدانو زړونه، د کاندیدانو زړونه، د ماشومانو غوندې چې چوشکی ته یا پاپړو ته ټوپونه وهي، د پارلمان څوکۍ ته، د وکالت موټر ته، د پارلمان څوکۍ ته، د وکالت موټر ته، او د دوبۍ چکر ته غټ غټ خیزونه وهي، غټ غټ خیزونه وهي. د کاندیدانو پخې لکه د ژرندې پلونه، لکه د لمر سترګه، لکه د دوکاندار سترګې، یا د ټیکسي ټایرونه، لا اقل دوله ساعته په حرکت کې وي او په رفتار کې وي، په حرکت کې وي او په رفتار کې وي. د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي، چاته د یو څه چاته د بل څه، په وادو غږیږي، نه ستړي کیږي نه دریږي، نه یې جملې خلاصیږي، نه ستړي کیږي نه دریږي، نه یې جملې خلاصیږي. د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي، د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي، لکه بیا ټیکړه چیږي.
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه غیستونکی و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
شیر.